السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي که وسلول د سولې خبرو ته حاضر نسي په وړاندې به یې پر پوځي اقدام غور وسي. په دې اړه له یو کارپوه سره هم خبرې کوو. روسیې افغانستان ته نن زرمیله کلاشنکوفونه وسپارل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د تیرو انتخاباتو نتایج اعلان کړل. دا او ګڼ نور مطالب د ازادي راډیو په دې خبري ساعت کې په دې خبري سات کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي. نوریاس نوري د نړۍ خبرونه تر دې شیبې پورې تعقیب کړي. په سټوډیو کې را سره د نوریاس خبرونې ته شرغ لاس. تر دې شیبې پورې د نړۍ مهم خبرونه څه دي؟
خبرونه کې به هم د سوریې د کړکیچ موضوع ده چې کرملین وایي د روسیې ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره د دې کړکیچ په اړه خبرې کړي او دواړو موافقه کړې ده چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به خپلو تماسونو ته دوام ورکوي. او دغه راز جاپاني رسنیو ویلي چې د امریکا ولسمشر د دې هیواد له صدر اعظم غوښتي دي چې روسیې ته د سفر نه کوي او هلته د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نه ګوري.
بله، د دې خبرونو تفصیل وروسته. اوس له صفي الله ستانکزي نه د افغانستان خبرونه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر وایي که وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کښېنږدي. له امریکا، چین او پاکستانه به وغواړي چې د هغوی پر ضد پوځي اقدام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل د دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنو ډډه وکړي. او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې خراب بولي. پوره خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کښېنږدي. له امریکا، چین او پاکستان به وغواړي چې د هغوی پر ضد پوځي اقدام وکړي. محمد حنیف اتمر نن وویل چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته ډیر وخت نه لري او د هغوی په وړاندې د پوځي اقدام په اړه د سولې د خبرو په نقشه کې یادونه شوې ده. ښاغلي اتمر دا څرګندونې له افغان پوځیانو سره د روسیې د لازره میله کلاشنکوفونو د مرستې په مراسمو کې وکړي او ویې ویل چې د افغان پوځیانو پیاوړتیا د سولې خبرې له خنډ سره نه مخ کوي، بلکې د دې هڅو د دوام ضمانت کوي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې دا څرګندونې وکړي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه ټینګار وشو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنو ډډه وکړي. د دغه کمیسیون رئیس یوسف نورستانی نن په یو خبري غونډه کې وویل چې که د 1395 کال د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات وځنډېدل، مسؤلیت به یې حکومت ولري. ښاغلي نورستانی وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون د دندو او صلاحیتونو په قانون کې هر ډول بدلون له قانون څخه سرغړونه ده او د دغه قانون د تعدیل واک یوازې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون سره دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي په داسې حال کې دا څرګندونې وکړي چې تېره اونۍ د افغانستان کابینې انتخاباتي کمیشنرانو د غوراوي کمیټې د کار په اړه فرمان تصویب کړ او تمه ده له توشي وروسته دا کمیټه خپل کار پیل کړي. او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې خراب بولي او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې په ځای ګڼي. د دغه کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د بشري حقونو د خوندیتوب لپاره روښانه تګلارې په پام کې نه دي نیولي او له همدې امله د زیاتو انسانانو حقونه په روانه جګړه او تاوتریخوالي کې تر پښو لاندې شوي. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانستان په جنګي شرایطو کې جنګي شرایطو سره مخ دی او له همدې امله بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. خو د افغان حکومت او پوځیانو هڅه دا ده چې د افغانانو د ژوند خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان خبرونه همدلته ختمیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري دراوروي.
ایران د خپلو زړو مسافر وړونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي. د برازیل امبیرر په نوم د الوتکو جوړولو شرکت په نړۍ کې دریم لوی شرکت دی. د ایران د حکومت ویان محمد باقر نوبخت د سه‌شنبې په ورځ وویل چې د جنوري له 14 راهیسې چې نړیوال بندیزونه لرې شوي، دغه معامله هم لکه د نورو په څیر د اجارې بڼه لري. هغه وویل حکومت نه غواړي چې له خپلو محدودو مالي منابعو څخه لکه د الوتکو د پیرېدلو لپاره کار واخلي. ایران له دې مخکې د 138 ایرباس الوتکو او د الوتکو جوړولو له یوه بل اروپایي شرکت ETR څخه د څلوېښتو الوتکو د رانیولو اعلان کړی و. د ایرباس معامله د 10.5 میلیارد ډالرو تر منځ نوبخت وویل چې دغه الوتکې هم په قسط اخیستل شوي دي. د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې د ایران د هوایي چلند پر صنعت امریکا له 1995 کال راهیسې بندیزونه لګولي وو او لویدیځ شرکتونه یې منع کړي وو چې پر تهران د الوتکو ټوټې او پرزې او پلوري. د دغو بندیزونو له امله ایران د الوتکو د ساتنې په برخه کې له ستونزو سره مخ شوی چې ځینې زړې الوتکې له کاره لوېدلې وې. ایران د خپل هوایي چلند د نوي کولو لپاره په یوه نوې لسیزه کې له 400 نه تر 500 پورې نویو الوتکو ته اړتیا لري. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به خپل تماسونو ته ادامه ورکوي. کرملین په یو بیان کې ویلي چې پوتین د سوریې د جګړې د بندېدو لپاره د هغه اوربن پر جزئیاتو خبرې وکړې چې روسیې او د امریکا متحده ایالاتونو پرې موافقه کړې ده او ټاکل شوی چې د فبروري له 8مې نافس شي. د قرغیزستان پولیسو یو شمیر هغه ښځې نیولې چې د یوې منع شوې اسلامي ډلې په غړیتوب تورنې دي. د جنوبي ښار اوش پولیسو وویل 15 ښځې نن په کاراسو سیمه کې ونیول شوې، دوی د حزب تحریر په غړیتوب تورنې دي. له دوی سره یو شمیر کتابونه هم موندل شوي چې ګمان کېږي افراطي محتوا لري. په قرغیزستان کې د حزب تحریر او نورو منع شوې اسلامي ډلو د غړیتوب په تور د خلکو نیول 2015 کال راهیسې زیات شوی دی. جاپانی رسنۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي څخه غوښتي دي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په می میاشت کې موسکو ته لاړ نشي. د کویدو او جی جی خبری رسنیو د راپورونو له مخې چې نن خپاره شوي، اوباما ابي ته ویلي چې دغه سفر لغوه کړي ځکه هغه په اوکراین کې د مداخلې په خاطر د موسکو د منځوي کولو لپاره د امریکا له پالیسۍ سره اړخ نه لګوي. خو ابي په دغه ټلیفوني خبرو کې چې د فبروري په 9مه یې ترسره کړي دي، اوباما دغه غوښتنه رد کړې او هغه به د می میاشتې په پیل کې د روسیې سوچی ښار ته لاړ شي او له پوتین سره به وګوري. د جاپان د بهرنیو چارو وزارت دغه پلان شوی سفر په اړه د ای بی او اوباما د خبرو جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو دومره ویلي دي چې د دوی د خبرو ډیره برخه د شمالي کوریا د توغول شوي توغندي په وړاندې د غبرګون پر مسلې څرخېده. د جاپان صدر اعظم لیواله دی چې له روسیې سره د هوکویدو د ټاپوګانو پر سر ځمکنۍ د لسیزو زړه داوا پای ته ورسوي. دغه ټاپوګان چې د جاپان د ملکیت ادعا کوي روسیې لاندې کړی دي. دغه د خاورې د ملکیت پر سر داوا د دې سبب شوی چې دواړه هیوادونه ونشي کولی له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په خپلو کې د سولې تړون لاسلیک کړي. د کویدو خبري اژانس په وینا ای بی اوباما ته ویلي چې د ځمکې پر سر د لانجې هوارۍ به د ختیځې آسیا د سیمې له ثبات سره مرسته وکړي. د رسنیو د لومړنیو راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ په نوادا ایالت کې د دې ګوند انتخابات ګټلې دي. دا دریم ایالت ده چې ترامپ په کې د خپل ګوند انتخابات ګټي. ویل کېږي هغه په سلو کې 42 رایې خپلې کړې دي. ترامپ په نوادا کې د جمهوري غوښتونکو ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته په لاس ویګاس کې خپل ملاتړو ته وویل:
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one.
په هغه چې څو میاشتې مخکې موږ تمه نه کوله چې دغه انتخابات به وګټو، آیا موږ درستو؟ نه. کړي کارپوهانو اټکلونو ته زیر شي تمه نه کېده چې موږ دومره زیات برای ترلاسه کوو، او اوس یې ګټو، بیا یې هم ګټو، په ټول هیواد کې ګټو. د هغه دوه نورو سیالانو ټیټ کروس د 25 او مارکو روبیو د 21 فیصد رایو په ګټلو سره دوهم او دریم ځایونه نیولی دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بدخشان کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 14. په بامیان کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه منفي 1 او ټیټه منفي 5. په کابل کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 0. په کندهار کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 21 او ټیټه 8. په هرات کې به هم آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 2. په مزار شریف کې به آسمان صافي دی، تودوخه لوړه درجه 23 او ټیټه 9. او په جلال آباد کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخه لوړ درجه 20 او ټیټه 11.
تصدیق ازادي رادیو خبری ساعت اوري په افغانستان کې د مازیګر 4:09 دقیقې سوي. د ملي امنیت شورا سلاکار وایي ک وسلول د سولې خبرو ته حاضر نسی، په وړاندې به پر پوځي اقدام غور وسی.
اگر در اون وقت معین اینا به گفتگوی صلح نبیاین، ما از سه کشور دیگه که خود متحد ساخته تا در برابر از اینا اقدامات نظامی بکنه.
دو شغلی اتمر پر سرګندونو مو یو تحلیلگر رغولی.
توله باید په آرام او الفاظ باندې وسی، توله باید دواړه طرفین یو د بل خبري په غور باندې واوري.
روسیې نن افغان حکومت ته زرمیله کلاشینکوفونه وسپارل. د انتخاباتو خپلواکې کمیسیون له حکومت وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښت دنده او واک په قانون کې د بدلون نه راولي. یو شمېر کسانو انتقاد کړی چې په ایران کې په یو تولید سوي سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. د کرنې وزارت وایي په روان مریض کال د زعفرانو کښت زیات سوی.
حکومت باید بینالمللي مارکیټونو سره روابط ټینګ کړي او رسمن زموږ محصولات نړیوال مارکیټ ته مخه کړي.
د امریکا جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالد ټرمپ د خپل ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې په نیوادا کې زیاتې رای وګټلې. تر 15 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې وسلوال مخالفان د سولې د خبرو لپاره لږ وخت لري او که پر ټاکل سوي وخت د سولې خبرو ته غاړه کښې نږدي نو د څلور اړخیزې غونډې له دریو غړو هیوادونو به وغواړي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. ښاغلی اتمر وایي چې دغه اقدام د سولې د لارې په نقشه کې راغلی دی خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان د ښاغلي اتمر دغه څرګندونې مجهولې ګڼي. تفصیل د اجمل تورمان په راپور کې.
په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ نه لري څرګند کړی، افغان چارواکي وایي چې مخالفین د سولې د خبرو لپاره کم وخت لري. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ویلي چې د څلور اړخیزې غونډې غړو هیوادونو پریکړه کړې چې د هغو ډلو پر وړاندې کوم چې سولې ته غاړه نږدي پوځي اقدام وکړي. ښاغلی اتمر دغه څرګندونې افغانستان سره د روسیې د زرګونه میله مرسته شویو وسلو د تسلیمۍ په مراسمو کې وکړي.
د سولې او خبرو پروسه به د تل لپاره د دوی پر مخ خلاصه نه وي. دوی یو ټاکلی وخت لري او که په دغه وخت کې خبرو ته رانه شي نو موږ به له هغو دریو هیوادونو چې ځانونه ملاتړې ګڼي وغواړو چې پوځي اقدام وکړي او دا اقدام د سولې د لارې په نقشه کې راغلی دی.
ښاغلی اتمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره ورځ په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې څلورم پړاو پریکړه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره به د سولې خبرې د روان زیږدیز کال د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ په پاکستان کې ترسره کیږي. د افغانستان د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې افغانستان، پاکستان، چین او امریکا برخه لري او د نړۍ نورو هیوادونو هم ورڅخه ملاتړ کړی دی. که څه هم وسلوالو طالبانو له افغان حکومت سره د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه له دوی سره په دې اړه اړیکې نه دي نیول شوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان د ښاغلي اتمر څرګندونو او د وسلوالو طالبانو شرایطو ته په پام سره وایي چې دا شان څرګندونې ښایي د سولې د خبرو په وړاندې خنډونه پیدا کړي. د پوځي چارو افغان کارپو باري آرز وایي چې په څلور اړخیزو غونډو کې په دې اړه هیڅ نه دی ویل شوي چې که د خبرو کوم لوری د سولې پروسه تحریموي نو په وړاندې باید څه وشي.
زه فکر کوم چې د جناب اتمر صاحب دا څرګندونې یو مجهولې خبرې دي. د دې لپاره کوم تجویز د څلور اړخیزه کنفرانس نه دی وضع کړی چې که طالب صلح و نه مني څه اقدامات به په وړاندې کېږي او یا که افغان حکومت په سوله کې ناغېړی کوي
د یادونه ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې د سولې د خبرو لپاره جدي هڅې کوي چې د سولې د عالي شورا په مشرتابه کې د بدلونونو راوستل یې ښه بېلګه ګڼلی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابو دوه میاشتې مخکې ویلي ول چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې د خبرو په برخه کې د یو شمېر بدلونونو شاهدان اوسي.
ومردل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار وایي چې وسلوال مخالفان د سولې د خبرو لپاره لږ وخت لري او که پر ټاکل سوي وخت د سولې خبرو ته غاړه کښې نږدي نو د څلور اړخیزې غونډې له دریو غړو هیوادونو به وغواړي چې د دوی په وړاندې پوځي اقدام وکړي. ښاغلی اتمر وایي چې دغه اقدام د سولې د لارې په نقشه کې راغلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو پرون په کابل کې په یوه غونډه کې د سولې پر امکاناتو خبرې وکړې. د دغو هیوادونو استازو تر دې مخکې درې وارې غونډې کړې دي. شېبه مخکې مې له ورځپاڼې لیکونکي او سیاسي تحلیل کوونکي نثار احمد صالح نه د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د سولې د خبرو دپاره ټاکل سوی مهلت څومره جدي دی.
ملي امنیت شورا دغه څرګندونې ځکه دغه ورور دي چې نن سبا د سولې په اړه باندې بحثونه ډېر ګرم دي او د سولې په اړه باندې موږ ځینې عملاً داسې څه وینو چې موږ سولې ته انشاءالله نږدې کېدونکي یو. د مارچ په میاشت کې ګنګوسې شته چې مخامخ به د سولې خبرې شروع شي په دغه برخه کې، خو زه یوه اندېښنه دا لرم چې د سولې خبرې او جدیت دا دوه تناقض کې دي. سوله باید په ارامو الفاظو باندې وسي، سوله باید دواړه طرفین یو د بل خبرې په غور باندې واوري. یعنی افغان حکومت چې د کوم چا سره سوله کوي، مثلا دوی خو طالب یادوي، طالب هم په دې وطن یو اوسېدونکی دی، د هغوی دپاره هم باید دوی یوه درېیمه لار ولري. کدری ملار و نلری او د سولي خبري حس یو شعار د خپل ځان لپاره ګرځولې وي ذکر کوم چې دا نتیجه ورنه کی هغه کسان سره باید هغه افغان دولت باید هغه کسان ته ډیره ونده ورکړي چې هغه په نظام کې د طالبانو سره اړیکې حاصله وي هدف دا دی چې په جنگي نو یو ستونزه دا مول په پیل کې د سولي د پالي شورا کې درلوده همیشه موږ ټینګار کوي چې هغه کسان چې تقریبا اوه یا اته کاله د طالبانو سره وجنګېدل متاسفانه چې د سولي د شورا په راس کې بیرته هماغه کسان وه دا کم امکان لري چې اوه کاله یو څوک جنګېدل یو بیا د سولي په نوم د سولي پالي شورا کې هغه په راس کې تاسو
وکړئ بلې دغه د سولي هڅې څه فکر کوئ چې سوله به د چا سره کیږي ځکه چې وسلوال هم پر څو برخو سره ویشل شوي دي داعشډله هم په افغانستان کې حضور لري او په وسلوالو طالبانو کې ځینې ډلې شته چې سولې ته حاضرې دي او ځینې شته چې هغوی د سولې هیڅ ډول خبرې نه مني او ځینې شرایط لري
په دوی کې یوه برخه ده چې هغه د سولې طرفدار دي اما یوه برخه یې ده چې هغه د سولې خبرې ردوي کله چې د سولې په موضوع رامنځته کېږي دوی وایي چې دا د نظر څرګندوی نه کوي او یا دې ته ورته نور خبرې نشروي زه فکر کوم چې دا هم د پاکستان د هیواد یو تکتیک دی چې په لاره باندې اچولی دي که یوه ډله طالبان د افغان دولت سره یو ځای کېږي د هغوی سره سوله کوي دوی باید یو بل بیک اپ ولري او افغان دولت یو صحیح دریځ د دې لپاره غوره کړي زه په دې باندې باوري یم چې دغه پر څو برخو باندې دا فریکشنونه چې اوس په دوی کې رامنځته شوي دي دغه به هم په نږدې کې له منځه ولاړ شي موضوع په افغانستان کې د افغانستان دولت کې مخالفین دي کې د دې یو مشترک ارزښت چې هغه وطن دی د ور په ګاډل د دې که هر څومره پر سره وژنګي بیا هم به مجبور دي چې د سولې میسته برازي او پر وټه غربې تر خښې بل چار نه لري ما هیله ده د افغان دولت څخه چې دا برخه کې نن خبرې دي چې دی په دې معنی چې د احساسات څخه ډکې وي کله چې د سولې خبرې کوو بل نه مرسته کار واخلو موږ په دغه حالت کې قرار لرو چې عام افغان دولت په ډېر کمزوري حالت کې واقع دي په داخلي کې هم د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي او په برخه کې هم د ډیر احساساتو او فرج د څه کار وخت کې زه فکر کوم چې د سولې خبرې به تدیره کړي یا هم د یو ورنکي او تر یو ځای پورې چې خوشبینه زیم په دې باندې چې د سولې پالي شورا کې هغه رقم څوک وټه هم چې هغه طالبان په وخت کې د هغوی سره تدیره کړي
بل او د پوزي اقدام یادونه سوي د کچيري وسلوال ول سي وي دي چې د سولي خبرو ته حاضر نسینو د څلور ارخيزي کمیټې له درو هیوادونو څخه به غوښتنه وسوي له چین څخه له امریکا څخه او له پاکستان څخه چې د وسلوالو پر ضد پوزي اقدام وکړي دغه مسله څومره ستاسو په نظر مرسته کولای شي د سولي له خبرو سره
بالکل دا د ټول خرو دي په اړه مليا چې کله چې ما د احساساتو خبرو په اساس حدث نیم دغه نقطه و زه په دغه دوه یو ادونو باندې باور نه لرم چې دوی کومه تکیه پر کوي چې هغه په څو سری کدي رسول ته غار چې دی دوی په توضیح د احمد مو چې زه په دغه باندې ډیر باور نه لرم چې هغه یو ادونو باندې سره دا خبره د افغان دولت سره ومني د خوشي دای په داوي چې موږ په ډیر شته ځکه چې دوی ته غار چې دا او که افغان دولت اشتراغ یو نیم غوښتنې چې هغه د افغانستان د اساسي قانون په مسابقات باندې وي هغه د دې مغاړه کښېږدي او دغه مشکلات تر ډېره پورې حل
سیاسي تحلیل کوونکی او ورځپاڼه لیکونکی نثار احمد صالح و چې د امنیت شورا د سلاکار پر نننیو څرګندونو یې را سره له کابله خبري کولې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. خبري ساعت تر 15 بجو دوام کوي. په دې خبري ساعت کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په دې خبري سات کې دا راپور هم اوري چې روسي نن رسمه افغان حکومت ته لزره میله کلاشینکوفونه وسپارل. خو ترغه مخکې بل مسله چې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت غواړي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په قانون کې د تعدیل په اړه فرمان نه ورکوي. تفصیل د رحمت الله افغان راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او واکونو قانون د تعدیل اوسنۍ طرحه او د وزیرانو شورا مسویبه په بشپړه توګه یو حکومتي طرحه ده. د دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د یو سیاسي پلان لمخه د خپل خوخي کسان د انتخاباتو په کمیسیون کې په دندو وګماري. ښاغلی نورستانی له حکومت او په ځانګړي توګه له ولسمشر څخه وغوښتل چې د انتخاباتي اصلاح په نامه غیر قانوني فرمانونه صادر نه کړي.
موږ له ولسمشر څخه غواړو چې د غیر قانوني فرمانونو له صادرولو مخنیوی وکړي. موږ د حکومت لخوا د تقنیني فرمان له بیا صادرولو سره جدا مخالف یو. د انتخاباتو د هر ډول قانون تعدیل د همدې کمیسیون دنده ده.
ښاغلی نورستانی په انتخاباتي نظام کې ځینې ستونزې مني او وایي چې د قانون په چوکاټ کې د حکومت له لوري د هر رغنده اقدام هرکلی کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د انتخاباتو په چارو کې له لاسوهنې څخه ډډه وکړي. احمد یوسف نورستانی ټینګار وکړ چې حکومت د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو لپاره کمیسیون ته بودیجه په واک کې ورکړي او امنیت دی تامین کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د حکومت نظر واخلو، خو جمهوری ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه. په ورته وخت کې د آزادو انتخاباتو د څار اجرایي رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي. ښاغلی ننګ آزادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتي نظام له اصلاح پرته به راتلونکي انتخابات شفاف نه وي.
بدون د اصلاحاتو نه د راتلونکي ټاکنې ترسره کول زه باوري نه یم چې دا به شفاف وي. باید اصلاحات رامنځته شي او دا اصلاحات به یوازې په تشکیلاتي برخه کې نه بلکې په بنیادي شکل باندې باید دغه اصلاحات رامنځته شي په ټولو برخو کې د دواړو کمیسیونونو تر څو پورې د خلکو اعتماد او باور د ټاکنو په پروسې باندې زیات شي او خلک هم په راتلونکي ټاکنو کې پراخ شکل باندې ګډون وکړي.
ښاغلی ننګ ټینګار کوي چې د انتخاباتو اوسنۍ کمیسیون د کمزوري مدیریت له ستونزې سره مخ دی چې باید د کمیشنرانو د بدلون په ګډون ورکې پراخ اصلاحات رامنځته شي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دندو او صلاحیتونو په قانون کې بدلون نه راولي. دا په اصل کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری د دویم ځلي انتخاباتو نتیجې نن رسمن اعلان کړې. دغه اعلان د ځینو ډلو او اشخاصو عکس العملونه پارولی دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. سعادت صاحب، خبرونه ته شرغ لست، په دغو انتخاب کوونکو کې تاسو هم یاست، ستاسو انتخاب څه دی؟
سلام کوم تاسو ته او ستاسو ټول اوریدونکو ته. زما انتقاد فقط په دې برخه کې و چې دا زموږ فیصله وه، نو دا زموږ فیصله وه او په فیصله یو نیم کال حبس وه، یو نیم کال وروسته اعلان شوه. یعنی دا نن چې انتخاباتو کمیسیون ته اعلان کړه، د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون نهایي فیصله وه د انتخاباتو په اړه، ولسمشری د ټاکنو په اړه. نو زمونږ باور دا دی که دا په هغه وخت کې اعلان شوی وای، نظام به اوس د مشروعیت د ستونزې سره یا ناروغي به یې نه درلودله لکه اوس چې لري. څنګه چې د انتخاباتو وقار او عزت ته حیثیت ورسه صدمه ورسېد، حیثیت ته هغو نه صدمه به یې نه وه لیدلې. نو خو د دې ټولو ترڅنګ دا هم ویلي وو د دې چې دا مسله د تاریخ په زړه کې او راس پاتې وای، نو نن هم اعلان بند نه وو. او زه فکر کوم دا به اوس هم د نظام د مشروعیت سره، خصوصا د ولسمشر د مشروعیت سره ډېر مرسته وکړي.
بلې، ستاسو دغه نظر څه دی سعادت صاحب؟ چې هغه وخت فیصله سمه نه وه چې د انتخاباتو نتیجه وځنډېدله یا پټه وساتل سوه، او که اوسنۍ فیصله ناسمه ده چې یو نیم کال وروسته نتایج اعلانېږي؟
هغه څه چې هغه وخت کې اعلان شو هغه صحیح نه وو. هغه د امریکې د سفارت د انګلیسانو د دوه کاندیدانو ترمنځ هغه توافق و هغه اعلان شو. هغه د افغانستان د خلکو د رایو نتیجه نه وه، د رایو نتیجه هغه وه چې نن اعلان شوه. یعنی موږ د هغه اعلان سره موافق نه وو چې هغه وخت کې د انتخاباتو کمیسیون په جزئیاتو کې نتایج اعلان نه کړل او اجرایه رئیس ته په هغه وخت کې مبارکي ورکړه. موږ هغه هر څه د اساسي قانون او د افغانستان د حقوقي نظام په خلاف بولو. نور څه چې نن وشو دا صحیح دي، اما ډېر ناوخته دي.
نن ولې د انتخابات خپلواک کمیسیون د دغو نتایجو د خپرولو فیصله وکړه؟ په داسال کې چې ځینې کسان د سیاسي انګیزو یادونه کوي.
اوس که نه کومه چې دا سیاسي انګیزه په دې خبره کې دخیله وي، زما برداشت دا دی چې د انتخاباتو کمیسیون په خپل عملي عمل باندې په هغه وخت کې چې د سفارتونو لخوا جوړ شوی متن خپرو په هغه باندې دوی پښیمانه دي، او دوی فکر کوي چې دا مسله که همداسې په تاریخ کې پاتې شي نو د دوی ملامتي به نوره هم زیاته شي. بل دا چې اوس د نظام ټول مشروعیت د رئیس جمهور په مشروعیت کې خلاصه کیږي. او د ټاکنو اعلان به د نړیوال جمهور مشروعیت سره ډیر مرسته وکړي. خای د انتخاباتو کمیسن منظور دا و چې یو ډول باندې رئیس جمهور ته مشروعیت ورکړي او د رئیس جمهور له طریقه ټول حکومت او ټول نظام مشروعیت پیدا کړي. حتی زه فکر کوم چې دا مسله د ټولو لوی منتقد چې ډاکټر عبدالله دی هغه سره هم ډیر زیات کومک کوي.
او په راتلونکي کې د دغه سي پیښو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ په داسې حال کې چې د ولسي جرګې انتخابات را روان دي، د ولسوالیو شوراګانو انتخابات را روان دي، څه پیشنهاد کوي تاسو کمیسون ته، حکومت ته او نور اړخونو ته؟
ما برداشت دا دی چې د افغانستان په کوم څه چې وشول موږ باید هغه نه ډېر څه زده کړو. د انتخاباتو کمیسون خصوصا دا ډېر څه زده کړي دي، څه زده کړي دي. هماغه څه چې حکومت پکې لګیا دی عملاً د دوه کمیسونو تقسیمول د دوه افرادو ترمنځ هغه ډېر خطرناک دي. یو شمېر خلک چې یا د ډېرې ناپوهۍ له امله، د ډېرې بې سوادۍ له امله په انتخاباتي سیستم کې یا نظام کې دا خبره کوي، او یا نهایت د ډېر غرض له امله هغوی دا ټول مسایل د څو کمیشنرانو په عزل یا تبدیل کې خلاصه کوي. دا ډېر زیات هغه د ځینو خو ټیټه سړی ښکاره کوي. زه فکر کوم چې منګه باید د انتخاباتي هغه حقوقي نظام کې د معقولې تصحیح، نه دا اوس چې کوم شی سوي ټولې خراب کړي دي، د پخوانه هغه انتخاباتي تقنیني اسناد چې دي هغه د قوانینو شروع کېږي تر طرزالعملو او تر نورو لوایحو پورې رسېږي. همداسې د استخدام میکانیزم زمونږ د سیانو د مدیر د مرکز محل رئیس او د ټولو کارکوونکو د کې باید ډېر ژور بدلون راشي. نظارتي مسائل باید تغییر وکړي. ځینې معاهدات باید په قوانینو کې اضافه شي چې د هغه له لارې موږ وشو کولای کنټرول کو انتخابات. او تر ټولو مهمه مسائل دا ده چې ووټر لیست جوړ شي، د رای ورکوونکو لیست، او که چېرته موږ الکترونیکي یا برقي تذکرې رامنځته کړو هغه به ډېر زیات کومک وکړي. اصلا د څو افرادو ترمنځ مسله چې هغه لرې شي، څوک راشي څوک رانه شي، موږ فکر وکړي چې په 2018 کال کې عملاً د کمیسیون د رئیس لپاره د اعدام جزا وغوښتل شوه په هغه وخت کې رسماً د څارنوالۍ له خوا نه. اما کمیسیون ټول بدل شو، خو کوم تغییر خو رانغی. هغه وخت کې فرق دومره و چې هغه وخت کې 15 لکه رایې باطلې شوې، تقلب لږ زیات و. په دې انتخاباتو کې تقلب لږ کم و، 3.5 لکه رایې دي. تفاوت دلته دا و چې په هغه وخت کې غلمغال په هغه سطحه چې و د پارلماني انتخاباتو تر دې اندازې پورې به نو د نتیجې نه قبلول که څه هم جنجال درلود، خو اوس نتیجه هغه د عملاً تاسې ولیده چې مشکلات یې زیات و. یا 2009 کال کې په همدې شکل باندې موږ دویم پړاو انتخابات حتی تجربه نه کړل. نو دلته د افرادو مسله مهمه نه ده څوک دي څوک نه شي، خو
بله
که چیرته دا خلک ځي دا مهمه نه دي. مګر د دوی په ځای کې هغه خلک راځي چې دوه کاندیدان چې هغه وخت وو اوس دواړه په قدرت کې دي. مسنه خپل منظور کې تقسیم کې دا بیا بيخي فکر کومه اصلاح نه ده، او دیموکراسي ته د زهر او جام دی ورکول کیږي او نور باید.
بله ساده سپتا سو د افرادو د ګمارنې خبرې وکړه. د غوروي کمیټه ټاکل شوی د چزنی نوي کمشنران وټاکي. ستاسو دند هم ویل کیږي چې کدی سپ خطر کې وي که دغه نوي کمشنران ټاکل کیږي، تاسو به څه کوي؟ خپل دند ته ادامه ورکوي، اعتراض کوي، څه کومه لار تاسو غوره کوي؟
او خبره تاسو کوم زه په خپل څوکۍ باندې بیان نه مې څکل نه وم، او دا دومره ساده نه ده کله خلکو په زړه وای دي زینو سیاسي نو زه به اوس وخت په کور ناستم. دا د هر چا د واس کارم نه دی چې کی زه که چیرته ما په وجود کې مرکه مشکلې ما دا خبره کړې وسم کوم چې زه حاضرم د افغانستان ټول ولست ځواب ورکم. محکمې ته لاشم، څارنوالۍ ته لاشم، تر ننه مې چغه کړي چې یو مدرک په ما پیدا کړي چا نه دی کړی. او بله خبره دا ده انتخابات خو اول پړاو سم د مخلاړه، دویم پړاو کې خو شکایتو کمیسیون ته هیڅ دا قضیه راغلې نه ده. او هغه وخت کې مونږ ته راغله چې هغه بخشش خارجیانو بهرنیانو حکم بیا مونږ ته نتیجه راغله. مونږ خو بر ناحقه تحریم شو، مونږ خو لا اجراءات شروع کړي نه و چې ډاکټر عبدالله پروسه مکمله تحریم کړه. نو د شکایتو کمیسیون نه په محل کې څوک درلوده، نه په مرکز کې. مونږ په هر ولایت کې نه کسان درلوده چې هغه په مرکز کې ناستو. مونږ هتا که تقلب وغواړو کولای نه شو. یعنی دا مونږ نه، هر څوک که د شکایتو کمیسیون کارکوونکی یا غړی یا رئیس وي هغه تقلب کولای نه شي. اصلا مونږ په دې پروسې کې په دا ککړتیا کې بیخي دخیل نه وو. بلې و د پروسې د پاکوالي سره مرسته وکړه، مګر هغومره اعتماد چې باید په مونږ باندې شوی هغه ونه شو. او دا خو مونږ نه شو کولای چې ډاکټر عبدالله په زور راوستای چې ته د امریکای په سفارت کې مکه نه راشه مونږ نه خلافای سره وغوا
بخدو
دې خپل مشکل
ډیر مننه د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالستار سادات چې له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس خبري کولې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د نننی اعلان په باب را سره خبري کولې د کمیسیون د ولسمشری د تیر انتخاباتو نتایج نن یو نیم کال وروسته اعلان کړل چې د مسلې د زینو کسانو انتقادونه پارولې دي
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي رادیو په دې خبري سات کې د افغانستان او سیمې په اړه نور راپورونه هم درو خو سلونی مبجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له نوریاس نوري ناوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر وایي که وسلوال مخالفین سولې ته غاړه کینږدي. د څلور اړخیزې کمیټې له دریو نورو غړو امریکا، چین او پاکستان به وغواړي چې د هغوی پر ضد پوځي اقدام وکړي. په کابل کې پرون دغه کمیټې د غونډې په پای کې طالبانو ته د خبرو بلنه ورکړه، خو طالبانو ویلي چې د دوی د دغه کمیټې له پلانه خبر نه دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له حکومت او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دغه کمیسیون په کارونو کې د لاسوهنې څخه ډډه وکړي. دې کمیسیون د تیرو د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې نن اعلان کړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو وضعیت په افغانستان کې خراب بولي او په دې برخه کې د بخښنې نړیوال سازمان اندېښنې پر ځای ګڼي. ایران د خپلو زړو مسافرډونکو الوتکو د نوي کولو لپاره له برازیل څخه 50 الوتکې رانیسي. د برازیل امبریر په نوم د الوتکو جوړولو شرکت په نړۍ کې دریم لوی شرکت دی. کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو موافقه وکړه چې د سوریې د جګړې د پای ته رسولو لپاره به خپلو تماسونو ته ادامه ورکوي. د قرغزستان پولیسو یو شمېر هغه ښځې نیولې چې د یوې منع شوې اسلامي ډلې په غړیتوب تورنې دي. د جنوبی ښار اوش پولیسو ویل 15 خزینن په کاراسو سیمه کې ونیولې چې دوی د حزب تحریر په غړیتوب تورنې دي. جاپاني رسنۍ وایي د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د جاپان له صدر اعظم شینزو ابي څخه غوښتي چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره په مې میاشت کې موسکو ته لاړ نه شي. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په نوادا ایالت کې د ګوند انتخابات ګټلې دي. دا دریم ایالت دی چې ټرمپ کې د خپل ګوند انتخابات ګټي.
اوسم نجیبه زمان سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبر ناوړي. د افغانستان د پاور لفټینګ فدراسیون چارواکي وایي چې د ملي او آسیایي سیالیو لپاره چمتووالی نیسي. د پاور لفټینګ ملي فدراسیون رئیس خواجه فرید صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې د پاور لفټینګ لوبغاړي آسیایي سیالیو ته چې په راتلونکي میاشت کې به د هند په یودیپور ښار کې جوړ شي د چمتووالی سیالي ترسره کوي. ښاغلی صدیقي وایي چې په هند کې به دغه سیالي د اوو ورځو لپاره دوام وکړي. له دغو سیالیو څخه مخکې به د پاور لفټینګ لوبغاړي د ملي ټیم د غوراوی سیالی تر سره کړي. د هند په یودیپور ښار کې په آسیایي سیالیو کې د افغانستان په شمول د نړۍ شاوخوا 14 دیش هیوادونه ګډون کوي. د افغانستان د هندبال فدراسیون وایي چې په چیلنج ترافي سیالیو کې د ګډون په هدف تمرینی لوبي کوي. د هندبال فدراسیون رئیس محمد یونس نیازی ازادي رادیو ته ویل چې د چیلنج ترافي په روانو سیالیو کې چې د جوزا په میاشت کې په هند کې جوړیږي، له افغانستان به 12 نجونې، 12 هلکان، 2 دوران او 2 ریفریان ګډون وکړي. شاغلی نیازی زیاته کړې چې د دغو سیالیو لپاره به له هرات، غور، میدان وردګ، غزنی، پروان او لوګر ولایتونو څخه غوره لوبغاړي وټاکي او له تمرینی لوبو وروسته به په چیلنج ترافي سیالیو کې د ګډون لپاره واستوي. د چیلنج ترافي څلورم دور سیالي په سریلانکا کې جوړیږي. له دې مخکې د دوو سیالیو دریم دور په هند کې جوړ شوی وي. دغه سیالي هر دوه کال وروسته جوړیږي چې د یمن په شمول د جنوبی آسیا یو شمیر هیوادونه هم پکې ګډون کوي. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې سبا به د مزار شریف د نجونو د بانو کلب په نوم د فوټسال ټیم د کابل د آریا کلب د نجونو له ټیم سره لوبه وکړي. د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال هماین کارګر ازادي رادیو ته ویل چې د مزار شریف د نجونو د بانو کلب د فوټسال ټیم او د کابل د نجونو د آریا ټیم په خپلو کې دوستانه سیالي کوي. ښاغلی کارګر ویل چې د دغو سیالیو د جوړولو هدف فوټبال او فوټسال ورزش ته د نجونو هڅول او د دوی روزل دي.
تصید آزادی رادیو خبری ساعت اوری. وړاندې په خبری ساعت کې دغه راپورونه درته لرو. روسیې نن افغان حکومت ته زر میله کلاشینکوفونه وسپارل. یو شمېر کسانو انتقاد کړی چې په ایران کې په یوه تولید سوي سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. د کرنې وزارت وایي په روان مریض کال کې د زعفرانو کښت زیات سوی.
حکومت باید بینالمللي مارکیټونو سره روابط ټینګ کړي، زموږ رسمن زموږ محصولات نړیوال مارکیټونو ته مخه کړي.
د امریکا د جمهوریت غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ د خپل ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې په نیبادا کې زیاتې رایې وګټلې. روسیې نن رسمن افغان حکومت ته لس زره میله کلاشینکوفونه وسپارل. په کابل کې د روسیې سفیر وایي دغه مرسته د هغې امنیتي موافقې له مخې له کابل سره سوې چې وړاندې له مسکو سره لاسلیک سوې وه. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
که څه هم د افغان سولې هڅې چټکې شوي، خو تازه مسکو افغان ځواکونو ته لس زره میله کلاشینکوفونه او ځینې نور مهمات په واک کې ورکړل. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتسکی وایي افغان ځواکونو ته د روسیې له لورې د لس زره میله کلاشینکوفونو ورکړه د هغه سیاست ثبات دی چې مسکو د باثبات افغانستان غوښتونکی دی. ښاغلی سفیر افغان ځواکونو ته د کلاشینکوفونو د ورکړې په رسمي مراسمو کې چې د کابل د هوایي ځواکونو په قلي اردو کې جوړ شوي وو وویل کرملن به د پرمختللي او پیاوړي افغان ځواک د رامنځته کېدو په برخه کې له هیڅ ډول هڅو دریغ ونه کړي. نن افغان لوري ته لس زره میله کلاشینکوفونه او ځینې نور مهمات ورکړل. دغه مرسته د روسیې د هغه سیاست ثبات دی چې مسکو د یو باثبات افغانستان غوښتونکی دی. د روسیې پیاوړو پوځي پوهنتونونو ته د لسګونو افغان پوځي محصلینو استول په کابل کې د روسیې د سفیر بله ژمنه وه چې د ده په خبره په روان زیږدیز کال کې به دغه کار وشي. افغانستان له روسیې سره د تخنیکي او پوځي اړیکو په برخه کې داسې هوکړه لري چې له مخې مسکو له کابل سره پوځي مرستې کولی شي. روسیې د خلقیانو د واکمنۍ پر مهال هم افغانستان ته پرمختللې درنې وسلې او الوتکې ورکړې وې چې ځینې اوس له کاره لوېدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر چې افغان ځواکونو ته د کلاشینکوفونو د ورکړې په مراسمو کې خبرې کولې وویل روسیې په ډیر حساس وخت کې ډیره مهمه مرسته وکړه. ښاغلی اتمر وایي د افغان حکومت مشرتابه د افغان ځواکونو د ده په ټکو د برحق مبارزې د بریا لپاره د لازمو تجهیزاتو د برابرېدو په هدف له ټولو ملاتړو د مرستې غوښتنه کړې ده.
بنام د حکومت کوشش دا دی چې نه یوازې خفیفه اسلحه لاسته راوړي بلکې ثقیله سلاح هم خپلو قواوو ته برابره. په دې جمله کې جنګي تیاری، توپچی، خفیفه اسلحه او د استخبارات او د کشف لپاره مختلف وسایل در طول به نظر که لرو چه برابر سی.
د ښاغلي اتمر د معلوماتو له مخې افغان حکومت د روسیې په ګډون له خپلو ټولو متحدینو د جنګي تیارو، توپچي، ثقیله سلاو او کشف لپاره د ځینو وسایلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي افغانستان له داسې ترهګرو سره په جګړه بوخت دی چې غواړي نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او په خاصه توګه د روسیې امنیت ته هم جدي ګواښ پېښ کړي. خو روسیې په دغه مبارزه کې له خپل اړخه د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
و مردل چې روسیې نن رسمن افغان حکومت ته لس زره میله کلاشینکوفونه وسپارل. دا پوځي مرسته په داسې حال کې کېږي چې په افغانستان کې د سولې هڅې هم تیزې سوي دي. د افغان ښځو شبکه د سولې د همغږۍ په څلور اړخیزو غونډو کې د میرمنو د نه موجودیت په خاطر دغه غونډې شفافې نه بولي. تفصیل د قسیم سولمل په راپور کې.
د سولې په اړه د څلور اړخیزو غونډو په څلور پړاوونو کې د ښځو نه موجودیت د افغان ښځو د شبکې او د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون غبرګونونه پارولې دي. د دغه شبکې غړي د سولې په خبرو کې د حکومت د سرو کرښو نه روښانتیا د ښځو د راتلونکي لپاره خطرناکه بولي. دوی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د سولې په شورا کې د ښځو د سمبولیکې ونډې او په څلور اړخیزه ناستو کې د هغوی د نه حضور په غبرګون له حکومت غوښتل چې د سولې په خبرو کې میرمنو ته 25% ونډه ورکړي.
د شذو د شبکې وی غړي سمیرا حمیدی په اړه ویل
اگر زنه حضور نداشته باشند مذاکرات
کې مېرمنې د سولې په خبرو کې ګډون ونکړي زمو په نظر د مذاکرې به شفافي او ټول شموله نه وي په مذاکره کوونکو پلاوي کې دوی کولای شو له هغه مېرمنو څخه چې په کابینه او یا رسمي موقفونو کې دي دعوت وکړي زمو مشخصه غوښتنه په دغه مذاکراتو کې د ښځو حضور دی
کابل د سیشن بیپرز د سولې د څلور اړخیزي غونډې د څلور میناستي کوربه وو په دغه ناسته کې چې د افغانستان پاکستان چین او امریکا استازو برخه اخیستې وه د راتلونکي میلادي میاشتې لومړۍ اونۍ له طالبانو سره د افغان حکومت د مخامخ خبرو لپاره ټاکل سوې ده دغه راز د نامنیو زیاتېدو د وسلوالو مخالفینو په حملو کې د ښځو د تلفاتو زیاتوالی او په مخامخ خبرو کې د طالبانو لخوا د احتمالي شرطونو وړاندې کول د ښځو د شبکې د نورو اندېښنو څخه دي د یادې شبکې غړي له ولسمشر اشرف غنی څخه غواړي چې په سیاسي پروسو کې د ښځو د ګډون په هدف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1325 شمیر پریکړه لیک په عملي کولو سره خپل ملي او نړیوال ژمنې عملي کړي په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو ته ویل چې د څلور اړخیزو ناستو تر جوړېدو مخکې ولسمشر د ښځو د حقونو له فعالانو سره خبرې او سلام مشورې کړې دي
رئیس جمهور افغانستان پیش از اینکه مذاکرات چهار جانبه آغاز شود
د افغانستان ولسمشر مخکې لدی چې څلور اړخیز ناستې پیل شي د ښځو له استازو او بیلابیلو ډلو سره لیدلی وو او د هغوی نظر یې راخیستې وو چې دا د ټولو افغان چارواکو لپاره یو کاري لارښود دی پاتې شوه د مخامخ خبرو موضوع له افغانستان څخه به یوه مېرمن د خبرو په میز کې ګډون ولري
د افغان ښځو شبکه د سولې په مخامخ خبرو کې د ښځو پر وړاندې ټینګار کوي او له حکومت غواړي چې د اساسي قانون له مخې د سولې په خبرو کې د ښځو لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
د ګران دولتي ټلویزیون د شیو په نوم یو نوی سریال پیل کړی چې ویل کیږي په دې هیواد کې د میشتو افغان کډوالو پر ضد د کرکې احساسات پارولای سي د سریال کیسه د یو افغان سړي په اړه ده چې یو بیولوژیکي وایرس لري او د امریکا لخوا په قصدي ډول ایران ته استول سوی دی د دې سریال اوله برخه د شمې پورس پرس و چې افغانان یې په قهر کړي دي نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورت کې
اشد اشد جانمونی بیا سوار شو خواهرم اشد میری داداش مشهر
آره داداش مشهر
ساکه چی داری؟
سوغات
علاف علاف نباشه ایسپاز رسیه مثلا تو رو بعد گیر میدن
بفرما داداش
آقا خود چرا ترش میکنی؟ من واسه خود گفتم خواستم گوشی بیاد دستت دله ایش برو
د رپورټونو پر اساس په ایران کې اوس مهال لشتل ژ 3 میلیونه قانوني او غیر قانوني افغانان اوسي دا سریال دی افغان سړی پاره دی چې د امریکا لپاره د جاسوس پټوګه ایران ته تللی چې یو خطرناک ویروس خپور کړي د دې سریال تر خبرې دوهسته زیاتو خلکو پر فیسبوک او ټوئیټر اعتراضونه وکړل یو تن لیکلی زه افغان یم د دې سریال جوړونکو بل هیڅوک پیدا نکړل چې د دې کار لپاره وټاکی دا د شرم خبره ده یو بل سړی پر فیسبوک لیکلی دا سریال به د ایرانیانو پر ذهن ناوړه غیظ وکړي او داس بوانګرل سچ ټول افغان کډوال دلته د امریکا جاسوسان دي یو شمیر رپورټونه وایي چې د افغانانو یو ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته لیک استولې او دا سریال یې غندلې دی د ایران په کورنیو مطبوعاتي کړیو کې هم پر دې سریال تر یو حده انتقادونه شوي دي په ایران کې د سختري زوی ورسپانی تسنیم لیکلی چې د سریال په ټولنه کې ژور اندېښنه پیدا کړې ده تسنیم لیکلی بهرنیو مطبوعاتو لکلونو راهیسې د تفرقه اچولو تم لا تړلې څو د افغانستان او ایران د خلکو ترمنځ واټن زیات کړي د ایران یو بل نیمه دولتي ورسپانی دا سریال به خوند بللې دی خو د سریال پروډوسر یا جوړونکي بیژن شرمرز له فارس خبري اژانس سره په لنډه مرکه کې پرونو ویل چې د خلکو نیوکه به ځای دی او لیدونکو باید په قضاوت کې بیړونه کړي بیژن ویلي کله چې د دې سریال دولس برخې وکتل شینو څرګنده به شي چې افغانانو ته سپکاوی نه دی پکې شوی تیر کال په ایران کې د کوچنیانو د یو پروګرام پر ځای چې په دولتي ټلویزیون باندې خبرېدو پراخې اعتراضي مظاهرې وشوې په ایران کې میشتو ازریانو وویل چې دا پروګرام د دوی په اړه تخریبونکي معلومات خپروي خو د پروګرام چلوونکو وروسته معذرت وغوښته او ویل چې دوی د ایران ازریانو ته د تاوان رسولو نیت نه درلود د شیو په نوم د دغه نوی سریال جوړونکو هم ویلي موږ به ولي افغانانو ته چې خپل ورونه یې ګڼو سپکاوي کوو موږ له افغانانو سره هیڅ دښمنی نه لرو
د ایران دولتي ټلویزیون د شیو په نوم یو نوی سریال پیل کړی چې ویل کیږي په دغه سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. په دې اړه بیلابیلو کسانو او سازمانونو عکس العمل څرګند کړی دی. راپورونه وایي د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې غیر مسؤول وسلوال او محلي زورواکي له خلکو باج اخلي او په نامنۍ لاس پورې کوي. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی په رپورټ کې.
د بلخ امنیتي چارواکي د دې ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د محلي زورواکو او غیر قانوني وسلوالو له موجودیت څخه خبر ورکوي او وایي چې دا غیر مسؤول وسلوال له دې چې په خپلو سیمو کې د نامنۍ سبب شوي د ملکي خلکو څخه هم باج ټولوي. د بلخ امنیه قماندان سید کمال صدت په تازګۍ سره رسنیو ته ویلي دي چې بلخ د مخالف وسلوالو له وجوده پاک دی، خو په دې ولایت کې غیر مسؤول وسلوال او محلي زورواکي فعالیت لري او د نامنۍ د رامنځته کولو تر څنګ له خلکو څخه عشر او زکات ټولوي. ښاغلی سادت وایي چې اکثرا په لرو پرتو سیمو کې دا زورواکي فعالیت لري او د شولګرۍ په ولسوالۍ کې د وسلوالو دوې ډلې دي چې د خپل منځي اختلافاتو له امله کله ناکله په وسلواله نښته لاس پورې کوي او هم دا دوی دي چې په نامنیو کې لاس لري او پر خلکو ظلم ترسره کوي. سید کما سادات یې پاړه زیاته کړه.
همي افراد مسلح غیر مسؤول است که از یک طرف
هم دا غیر مسؤول وسلوال دي چې په مختلفو نمونو له خلکو باج اخلي او نامنی رمسته کوي. دا خلک پر عام ولس ظلم کوي او په نامنی کې لاس
نه راګرفته.
سادات وایي چې د دې وسلوالو ډلو څخه ډیری کسان پیژندل شوي او دوی هڅه کوي چې په نورو ولسوالیو کې هم د تورته ډلې تثبیت کړي او بیا یې پر وړاندې لازم اقدامات ترسره کړي. د بلخ امنیه قماندان وایي چې دا وسلوال پر عام ولس ظلم کوي او له قانون څخه سرغړونه ترسره کوي. د یاد امنیتي چارواکي په خبره چې د بلخ پولیس د یو لړ سیمه ییزو نزاکتونو له امله نه دي توانېدلي چې د یادو غیر قانوني وسلوالو ډلو پر وړاندې اقدامات وکړي. سادات وویل
میشه که نور مهار بسازیم، گرفتار کنیم، خل سلا بسازیم.
در شونی در چه مونگ در دره وزبو سلای تری وخلو خوی اولر محلی نزکتون موجود دی چه مونگ با دکار وروز تا لحقه وکلو چه دوی پا بش پر دول و پیجنو او بیاید قانون منگولو تا وزبرو. دوی خلق زوروی او تری باج اخلی.
مردم باج میگیرن.
د یادولو ده چې تر دې دمخه هم د بلخ ولایت د مختلفو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت درلود چې په سیمو کې یې محلي پولیس خلک وژني او له عام ولس څخه په زور او ظلم باج ترلاسه کوي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو د اپ نوم د ار اف ای ار ال، تاسو هم کولای شئ چې دا غا په خپل ټلیفونونو کې ډاونلوډ کړئ. د ازادي رادیو خبرونه پکښ واوري، راپورونه ولولي، عکسونه او ویډیوګانې پکښ وګوري. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې په روان المریز کال کې د تیرو کلونو په پرتله د زعفرانو کښت زیات شوی دی. بلخوا د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي که د زعفرانو کښت زیاته توجه وسي شاید چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بدیل سي. تفصیل د سبون امیرزی په رپورټ کې.
د کرنې وزارت وایي چې په 1940 کال کې د هواد په سلیرش ولایتونو کې شاخوان حساب وکړ اسمکه کې زعفران کرل شوی وو چې سباند 3000 کیلوګرام حاصلات یې ورکړی دي. د دغه وزارت وایاند لطف الله راشد آزادی رادیو ته وویل چې د زعفرانو دغه اندازه کې بې ساری دی او د تیرو کلونو په پرتله د پاموړ زیاتوالی ښیي.
د مجموع 900 هکتار زمين
د هیواد په څلورویشت ولایتونو کې په 900 هکتاره ځمکې کې زعفران کرل سوي دي. دا د روان کال د شو تدابیرو نتیجه ده چې موږ د زعفرانو ښه نتیجه ترلاسه کړه. د هیواد مناسبې هوا او د کرنې وزارت د کارکوونکو هلو ځلو هم د زعفرانو په حاصلاتو تاثیر کړی دی.
ښاغلی راشد زیاته کړه چې په افغانستان کې د زعفرانو د کرنې د پراختیا عوامل د یاد بوټي اوبو ته کم اړتیا او دې برخې ته د بزګرو او حکومت ځانګړې پاملرنه ده. نوموړي زیاته کړه چې د کرنې وزارت هم د زعفرانو د کښت د دودیدو لپاره په 15 ولایتونو کې د زعفرانو 80 ټنه پیاز په وړیا توګه بزګرو ته ورکړي دي. زعفرانو ته په افغانستان کې د کوکنارو د بدیل په توګه هم کتل کیږي او له همدې له امله د افغانستان حکومت د زعفرانو پر راواچولو سره هڅه کوي چې د کوکنار د کرلو مخه ونیسي. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت چارواکي هم ټینګار کوي چې زعفران د کوکنار د مخنیوي ښه بدیل دی او بزګرو ته له اقتصادي پلوه هم ګټه رسوي. د دغه وزارت ویان محمد انیف دانشیار په اړه وایي
خوشبختانه یکی از بدیل مناسب معیشت
رښتیا هم چې په افغانستان کې د مخدره موادو کرلو یو
خ دلیل زعفران دی چې په نړیوال بازار کې خ مقام او لوړ کیفیت لري. یوازې زعفران په شان په نورو ولایتونو کې موږ ځینې پروژې په پام کې نیولې، لکه په هلمند کې د پنبې او په قندهار کې د انارو پروژه چې نړیوال ارزښت لري.
د زعفرانو کښت په افغانستان کې د مخدره موادو پر ضد مبارزې لپاره یو نوی ګام دی او په کمه موده کې کښت زیات شمېر ولایتونو ته رسیدلی دی. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې په کابل کې اوس یو کیلو زعفرانو بیه 80,000 افغانۍ ده، خو په نړیوالو بازارونو کې بیه تر دې ډېره زیاته ده. له زعفرانو څخه د درملو او عطرو په جوړېدو کې ډېره استفاده کیږي. له بلې خوا یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي چې د افغانستان د زعفرانو کیفیت ډېر لوړ دی او افغان حکومت باید د زعفرانو کرنې لپاره بزګران وهڅوي. د کرنې کارپوه غرنی زدران ازادي راډیو ته وویل کله چې په هیواد کې د زعفرانو کښت ډېریږي باید حکومت یې بازار ته د پلورلو زمینه برابره کړي.
زموږ زعفران ډېر ښه ارزښت لري او ډېر بینالمللي مارکیټ ډېر ښه لري، او همدارنګه ویلای شي چې حکومت باید ښه زمینه ورته مساعده کړي، بخصوص وزارت زراعت چې دوی لپاره هغه بینالمللي مارکیټونو سره روابط ټینګ کړي، زموږ رسمن زموږ محصولات نړیوال مارکیټونو ته مخه کړي.
ویل کیږي چې افغانستان د زعفرانو د کښت لپاره ښه طبیعي هوا لري او د راپورونو له مخې د افغانستان د زعفرانو د تولید اندازه د نورو هیوادونو په پرتله درې برابره زیاته ده. سباونه میرزای، ازادي راډیو، کابل.
د بلخ ادبي خوځښت او د ولایتي شورا استازي له حکومت غواړي چې په دې ولایت کې میشتو خلکو ته په خپل مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. دوی په یو غونډه کې دغه غوښتنه مطرح کړه. تفصیل د مجیب الرحمن حبیب زی راپور کې.
د بلخ ادبي خوځښت غړي او د ولایتي شورا استازي د ملي یووالي له حکومت څخه غواړي چې په مختلفو سیمو کې هر قوم ته په خپله مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره شي. د بلخ ادبي خوځښت لسګونه تنه غړیو د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه او له ګوګل څخه د مننې په پار چې پښتو یې د خپل ژباړې نړیوال سیستم ته ور زیاته کړه، د بلخ ولایتي شورا په انګړ کې راټول او له دولت څخه یې وغوښتل چې په ګوګل کې د یادې ژبې د لا پیاوړي کولو په هدف له ګوګل کمپنۍ سره په تماس کې واوسي او لازمې مرستې ورته ترسره کړي. یادو کسانو له حکومت څخه دا تمه هم څرګنده کړه چې په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه ورته مساعده کړي او په مزار شریف کې یوه پښتو لیسه رامنځته کړي. د یاد خوځښت مشر زبی الله حساسی په اړه وایي:
افغانان په مورنۍ ژبه د زده کړو اسانتیاو څخه برخمن نه دي، که هغه د افغانستان ختیځ دی، که هغه شمال دی، که هغه جنوب دی.
په ورته وخت کې بیا د بلخ ولایتي شورا استازي هم حکومت د مختلفو قومونو حق ته په بې پامۍ تورنوي او وایي چې په شمال سون کې او خاصتا بلخ ولایت کې د پښتنو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه څرنګه چې اړتیا یې وه نه ده مساعد شوې. د بلخ ولایتي شورا غړي ابراهیم خیرندیش د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې په پلمه غونډې ته وویل چې د ملي یووالي حکومت د پښتنو، ازبکانو او ترکمنانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړي. ښاغلي خیرندیش په اړه زیاته کړه: دلته ترکمنان ورونه، ازبکان ورونه او پښتانه ورونه اوسیږي چې ورته د سواد او زده کړې په برخه کې په مورنۍ ژبه هیڅ ډول مرسته او همکاري نه ده ترسره شوې او دا زمینه نه ده ورته هواره شوې تر څو دوی په خپله مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. باید یاد شي یوازې بلخ ولایت نه دی چې پکې د پښتنو څخه په مورنۍ ژبه د زده کړو حق سلب شوی، بلکې د فاریاب، سرپل، جوزجان او سمنګان ولایتونو اوسیدونکي هم شکایت لري چې د دولت د نغړې له امله نشي کولی په مورنۍ ژبه زده کړې ترسره کړي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
مننه کوم د ازادي راډیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا راډیو ډیر په مینا اورم.
د فراه ولایت اوسیدونکي شکایت لري چې د ملي شورا استازو دوی ته هیڅ ډول خدمت نه دی کړی. تفصیل د احمد شاه فطرت په راپور کې.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي چې پارلمان کې دوی وکیلانو ورته خدمت نه دی کړی. د دوی په خبره د فراه وکیلانو په پارلمان کې یوازې خپل شخصي ګټې پاللې او د فراه ولس غم یې نه دی خوړلی. فراهیوال وایي حتی د فراه ځینو وکیلانو په دوو یا درو کلونو کې هم یو وار فراه ته سفر نه دی کړی تر څو دوی خپلې ستونزې ورسره شریکې کړي. دوی وایي په راتلونکي به داسې وکیلانو ته رایه نه ورکوي.
زه یم د ناصر د فراه ولایت یو دن اوسیدونکی. زما پیغام دغه د وکیلانو پارلمان ته چې د فراه ته هیڅ توجه نه لري. لري فرایوالو خلکو څخه دای لرم چې د اسام یو دنه وکیل وټه کی او خپل رای ورته ور
پر احمد استوم یکی باشنده ولایت فراخ ما رفتی خوربی کار کردی رای دادی به اینا که اینا وکیل شده اینا به فرا هیچ خدمت نکرده هیچ توجهی به فرا نکرده هیچ توجهی نمینه اصلا تو میگی که اینا از فرا نیه دیگه وکیلای دیگه ولایت ها هم هسته شو روز به خدمت مردم خونه
لبل خو میرا ایبی د فرا ولایت استاد پولیسی جرګی کی وای چې دی خپل علی زل کړي خود مرکزی دولت د نه پامل لامنه د فرایوال زنستنز نه دی حل شوی اغلی ایبی زیاتویچ د فرا وکیلان په خپل کار کې ناکام نه دی او ډیر کارونه یې تر سره کړی دی
من تنها که خود ناکام فکر نمی کنم و وکلار ناکام فکر نمی کنم
زنه دا چه زن و نور وکلان ناکام بولم بلکه مش فرات سر کارونه کردی مش کله چه بفرا کیو باید خلق راسی زمش سر و گوری کس هم طول وکلان نشرت لی او ندر اغلی خواه وکلان چه اغلی باید خلق راسی او زمش سخو پشتی در چو مش پل دکرونو پاده ورته ووایو فرا ولایت پولیسی جرګې کې 15 تنه وکیلان لري چې وایي شزینه ده که څه هم اوس د وکیلانو رخصتۍ ورځې دي خو ټول فرا ته نه دی راغلی او خلک وایي چې نشي کولی خپل ستونزې تر مرکزی دولت ته ورسوي
د پکتیا چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې به تر لسو زیاتې پروژې عملي کړي چې په بیلابیلو برخو کې دي داود تپان ورباندې تفصیلي رپورټ لري
دا پکتیا والی قومونو ولایتي شورا او مدني ټولنو ته د یوې معلوماتي غونډې په ترڅ کې وویل چې د روان 1995 لمریز کال په اوږدو کې به په دې ولایت کې لسګونه لوی او وړې پروژې پیل او پلې کړي والی نصرت الله ارسلا وویل په دغو پروژو کې د پکتیا د ولسونو د غوښتنې پر اساس هغه لویې پروژې شامل دي چې په متواتر ډول یې خلک د ولایتي او مرکزي ادارې څخه د جوړېدو او چارو پیل کېدو غوښتنې کوي
دې سره په څنګ کې د زورو ګردي زورمت سړک جوړول دي د زازیو درې بند سړک ته همداسې ستکرم او دلاجو مګر سړک ته دغه پروژې په دغه کال کې پیلي په غټه کچه باندې د باغداري او مالداري پروژې چې دي هغه سره په څنګ کې پیلي چې د معارف د مکتبونو خبره مو کړله همداسې نورې پروژې دي چې انشاءالله معلومات به په وروسته وخت کې سره شریک کړم داسې په همدغه اندازه کې چې انشاءالله شروع کړي
دا د په خبره چې د اوس لپاره د دغو یادو شویو پروژو له جملې د ډیرو عملی سروې پیل شوي او تخنیکی ډلې په سیمو کې په کار بوختې دي چې سیمه ژر تر ژره کار ته آماده کړي دا والی د ژمنو په اړه د غونډې ګډونوالو خوښي وښود او هیله یې څرګنده کړه چې که والی او ورسره اداره په یادو شویو برخو کې کار وکړي د پکتیا ولسونو سره شوي کلونه وړاندې ژمنې به یې عملي کړې او د خلکو زړونه لاسته ور وړي وي دا پکتیا ولایتي شورا وکیل ډاکټر عالمیر بارمزوی وایي چې په تېر کې هم مرکزی او ولایتي ادارو ورسره داسې ژمنې کړي دي خو دوی د کار عملي څرک نه دی لیدلی او له والي څخه غوښتنه کوي چې په خپلو ژمنو د عملي کار لپاره کار پیل کړي
واقعاً دې ته د عمل جمع ور واغوستل چې هغه پروګرامونه یو چې مونږ کولی شو چې دغو پروګرامو په پلي کولو سره پکتیا ته پرمختګ ورکړو
دا نوموړي په خبره په دې ولایت کې ډیرو نورو پرمختیایي کارونو ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د ولایتي ادارې له لورې لومړیتوبونو ته په کتو باید عملي او پلي شي په دغه جوړه شوې معلوماتي او رسنیزه غونډه کې د مطرح شویو خبرو په اړه د پکتیا ولایتي شورا پخواني رئیس او قومي مخور ښایسته جان هادي وویل چې کوالی په یادو شویو چارو کې بریالی شي ښایي د پکتیاوالو ډېرې هیلې زرغونې شي
کاملي شي موږ یې ارکلی کوو بالکل دا به د پکتیا په بهبود کې ډېر غټ بدلون وي او غټه ستره لاسته راوړنه که چېرې عملي نه شي خلک مایوسي به یو په دوه چنده شي
والي دغه معلوماتي غونډه په داسې حال کې وربللې وه چې په خبره تیرې دوه اونۍ په مرکز کابل کې له وزیرانو او لوړپوړو حکومتي چارواکو سره په لیدنو او دغه ولایت ته د مرستو جذبېدو په موخه تیرې شوې دي
د امریکا جمهوری ریاست کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو ګوند د خپلمنځي انتخاباتو په ترڅ کې په نیوادا ایالت کې غوڅ اکثریت ګټلی دی د ترامپ سیالان جمهوریت غوښتونکي مارکو روبیو او ټیټ کروز په نیوادا کې د دویم مقام د ترلاسه کولو هڅه کوي تفصیل له رضوان مراد ناوري
په نیوادا ایالت کې د غوڅ اکثریت په ترلاسه کولو سره ډونالد ترامپ د پرله پسې دریم ځل لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند په ایالتي انتخاباتو کې بریالیتوب ته رسیږي په نیوادا کې له بریالیتوب وروسته د امریکا جمهوری ریاست ته کاندید میلیاردر ډونالد ترامپ اوس کولی شي چې د متحده ایالاتو په لویدیځ جنوب او شمال ختیځ کې د کامیابۍ ادعا وکړي د جمهوری غوښتونکو ګوند خپل منځي انتخاباتو په لړ کې د ترامپ دوه سیالان مارکو روبیو او ټیټ کروز د دوهم مقام د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي ډونالد ترامپ په نیواډا کې د خپل بری په اړه خپلو پلویانو ته په وینا کې ویل
You know, we weren't expected a couple of months ago, we weren't expected to win this one. You know that, right?
De wai tasi pohege chi dande mo tawqo nadarloda chi da bagatu. Tasi pohege kana ka atkalun taw gore no tawqo da wachi ziyad baray batar lasan kru. Aw osie mungatu. Der sharba patul hewat ke gatal gatal pelshi. پنیو ہمشائر ساؤتھ کرولینا او نیواڈا ایالتونو کې لپاره پسې کامیابی ورستا ڈونلڈ ٹرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه د جمهوری غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو لپاره په حرکت کې دی. د راتلونکي مارچ لومړۍ نیټه د فوق العاده سه شنبې په نوم هم یاد شوې، ځکه چې په دې ورځ د امریکا په لسو ایالتونو کې په یو وخت د جمهوری غوښتونکو ترمنځ د امریکا د ولسمشرۍ د کاندید د معلومولو لپاره انتخابات کېږي. بلور تر د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن تر دې مخکې چې د مارچ په لومړۍ نیټه یا په فوق العاده سه شنبې په لسو ایالتونو کې د ډیموکراتانو په خپل منځي انتخاباتو کې برخه ولري، په ساؤتھ کارولینا ایالت کې د لوی بری لپاره هیله مند ده. ورستۍ نظر پوښتنې ښیي چې میرمن کلینټن په ساؤتھ کارولینا او نورو جنوبي ایالتونو کې د تور پوستو امریکایانو له پراخ ملاتړ څخه برخمنه ده.
پدې خبری سات کې مو دغه راپورونه درته درلودل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي که وسلوال د سولې خبرو ته حاضر نسی په وړاندې به یې پر پوځي اقدام غور وسي. روسیې نن افغان حکومت ته 10,000 کلاشینکوفونه وسپارل. د انتخابات خپلواک کمیسیون له حکومت غوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د جوړښت دنده او صلاحیتونو په قانون کې د بدلون راولي. یو شمېر کسانو انتخاب کړی چې په ایران کې په یوه تولید سوي سریال کې د افغانانو سپکاوی سوی دی. د کرنې وزارت په روان لمریز کال کې وایي چې د زعفرانو کښت زیات سوی دی. او د امریکا جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ د خپل ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې په نیواده کې زیاتې رایې وګټلې.